کوم احمد شبریم دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت سهار 10 بجې پیل شي چې په کابل کې به د ماښام 6 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازې او د یوناما مشر روزا اوتنبایو خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایو ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپل ژغ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ تشریفاتي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ په سبا د بریتانیا له سرجاعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوې بودیجه 3.23 میلیارد ډالر ده چې له امله به د ملګرو ملتو نږدې 2200 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتو د چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقوقو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي وو چې د 2016 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یو راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 ساعتو له بودیجې پرته واشنگتن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنگلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکل یو 16 اوورونو کې بنگلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنگلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. تاکل شوی دی چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیشي که نیمه پای لوبې ته وځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. د ملګرو ملتو د کډوالو نړیوال سازمان افغانستان ته ستنیدونکو کډوال د دغه هیواد لپاره یو کړکی چپولی وړاندې مو د آی او ایم سازمان د دې څرګندونو له جزئیاتو خبرو. خوستوال وای
کوم سړکونه چې خام سړکونه دي د غیر لوري چې موټر راپورته کیږي خو څخار ته خپل ټایرونو پسې خړې خاورې د شونه راوړي او په دې بازار دی په خسړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د پولیو له دوه مثبتو پیښو خبر وو. هلته روغتیا پالان له کورونې غوړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
د مو ټیم زیاتې سره د کوآپریشن وکړي چې دا داسې موزي مرز دی چې الله دا نه وکړي کچیر ته ماشوم مازور شي نو دا به د ټول عمر لپاره په دوی باندې یو بوج وي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې ولې اسلام آباد نن سبا تحریک طالبان پاکستان ډلې ته ډیره اندېښنه څرګندوي.
یو دا دی چې دوی یوازې ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، ځکه چې هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو له عملیاتو خبرو چې نن دوهمه ده. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال ل درې ګونی کړکی سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د گاونډوي وادونو لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقليمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال دی وې درې ګونی کړکې سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14مه د جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشر می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقليمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندوی بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه دریستون دي چې د افغانستان خلک تر فشار لاندې راوستي دي. هغه لپاره کویلی چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغه زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستنه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا په لپسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړي او زرګونه کورنۍ اړ کړي چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغه ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکیچ لا پسې پیچلای کړي او د ټولو اړمنو سره د مرستې دوانې راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمیر ستنه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسیږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
دلته چې راغلی یو له ډېر ستونزو سره مخامخ یو، زموږ وضعیت غیر خراب دی. له مالي اړخه ستونزې لرو، هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
نیمروز ولایت د چاربورجک ولسوالي اوسیدونکو او بسګر عبدالعظیم مید وچکالی له امله ډیرې کورنۍ د خپل کلیو پریښودو ته اړ شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل.
ډیر خلک د وټلو په حال کې دي، مخکې هم ډیر تللی دي، ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوی، سقال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت وکړ خو اوبه وچ شوې. زموږ له کلی نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیر شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ایم تازه اعلان کړی چې واسي دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاو خدري لکه 500 زره افغانان یا خودادونه بي ځای شوي او یا گاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بي ځای کې دوه اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقليمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بي ثباتي پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال په پایله تر اوسه له گاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات تا فنان خپل هیوا ته ستنه شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. که چیرته تاسو د pasajiradio.com ویب پاڼې ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن وستل شي چې د pasajiradio لاري خبري شي. همدارس د pasajiradio 19 پروګرامونه تاسو pasajiradio.com کې موندل شي او یو شمېر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو یې ویډیو کتلی شي او لږو کسانو سره مرکه هم د pasajiradio په وپانا sajiradio.com کې اوریدلې او ځینې مرکې تصویری دي کتلې شي. د خصوصي اوسیدونکو د شار د سړکونو او د اوبو د کانالونو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د شار د پخوانیو سړکونو ډیره برخه ماته شوی او د اوبو کانالونه هم خراب شوی دي. چې جنو ځایونو کې او بلارو او سړکونو تر پورته کیږي. نور حال د ازادیا او مشال رادیو د خبريال نجيب الله الخيل پراپور کې
د خوست خار دی اولی دویمی او دریمی ناحیه پاړوندو سیمو کې د زینو سړکونو پلچکونو او د اوبو د سرپټو کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. که څه هم د خوست خار ډیری سړکونه او د اوبو کانالونه ولختی په خوا پخې شوی، خو د وخت په تیرېدو د هغو سړکونو ډیر برخه ماتې شوی یا معیاري نه دي چې د خاروالۍ لخوا نوي کیږي. د خوست خاروالۍ د انجنیرۍ برخه مسؤل انجنیر جاوید جمشید مشال راډیو ته وویل په دې پروژو چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي، ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي.
سړک دوه برخې لري چې مجموعي اوږدوالی 1.5 متره کېږي، او همدارنګه په دې کې RCC اساسي دښتې په نظر کې نیول شوې دي چې مجموعي اوږدوالی 1.5 متره ده. دا چې د ښار په داخل کې ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري، نو سرپټي د RCC لختې په نظر کې نیول شوې دي او د سټرکچر برخه یې سخدار په نظر کې نیول شوې ده.
په خوست کې پر نویو سړکونو پیلیدونکو کارونو ته خاریان خوښ دی وایي په دې سړکونو کې ناپاکې اوبه ډنډ کیږي، سړکونه ګرد او دوړې لري چې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. یو بل ځای اوسیدونکی عید رحمان وایي
دا کوم سړک چې دا کنه په دا کې مخکې به د بارون له امله ډېره اوبه وه، یعنی بیخی د موټرو د تاګ غانه وه، هغه څه کې د عوامو د تاګ رتاګ د پوره بیخی نامناسب وو، نو اوس که جوړ شي نو د عوامو د پوره د هر څه د پوره به ډېر ښه وي.
خوست خاریان زیاتوی د دې لپاره چې خار پاک شي نو د خار د داخلي سړکونو او د اوبو د کانالونو یا لختیو د جوړولو په شان دي، خار ته د داخلي دون کولار او کانالونو جوړولو ته هم پاموشي. یو بل ځای اوسیدونکی نور رحمان وایي
د خوست کوم سړکونه چې دي دغه د دوړو د پاکوالي په خاطر باید ټول هغه سړکونه چې خوست خار ته را داخليږي حداقل تر 1 کیلومتر پورې پاخه شي، ځکه کوم سړکونه چې خام سړکونه دي دغې له لورې چې موټر راپورته کیږي خوست خار ته په خپلو ټایرونو پسې خړې خاورې دا شیونه راوړي او په دې بازار دی په خسړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کی.
د خوست خار اوسیدونکو ویل سره لدی چې په دې ورستیو کې اوس مې رغول شوی سړکونو او د سړکونو په اوږدو کې د رڼایي څراغونو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې کړې، خو لا هم د خلکو د کارموندنې او د خاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. د خوست اوسیدونکو صدیق الله ویل
ولا ډېر پروژه ته اړتیا ده، بلخو بیا خو بزوانان سره مصروف شته خو د پروژو لپاره.
بلخو خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد بیا د خاریانو دې غوښتنو ته په ځواب کې چې د خاري خدمتونو او خلکو لپاره دی د کارموندنې په خاطر د پروژو د پلي کېدو بهیر چټک شي وایي.
نو ان شاء الله کارونه خو په مخ باندې سره روان دي، سره په خاله لګ ستونزې وي هغه ستونزې ان شاء الله وسهل شوي دي، نور ان شاء الله نورې پروژې مر روان دي، هغه مو سید موږ اعلان ته سره ورکړي دي او د ځینې پروژو خو ان شاء الله پوره سره روان دي.
یاد دي وي خوست خار چې د افغانستان په مهمو سرحدي او سوداګریزو خارونو کې حسابيږي په وړه او تنگ سیمه کې آباد شوی چې اوس ډیری رهایشی یا استوګنیزی سیمه هم په سوداګریزو مارکیټونو بدلی شوې دي. کارپوهان د دې ځای اقتصادي پرمختګ، سوداګریز پراختیا او استوګنیزی اسانتیاوي په اساسي ډول د خوست خار د ماستر پلان او تفصیلي پلان په پلي کېدو پورې تړلې بولي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ګذرن یا پولیو دوی نوی مثبت پیښې ثبت شوې دي چې له دې سره په ټول پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیرې 26 ته ورسېده. په ورته وخت کې په بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسین روان دی. روختیا پلان له کورونی غواړي چې تر 500 کلونو کم عمر ماشومان دي ورولي چې واکسین کړي. لبنو د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال عمر دراز وزیر راپور لري.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکي وایي چې د صوبې جنوبي زلو لکه مروت او شمالي وزیرستان کې د ګوزن ناروغي 92 کیسونه شوي. دوی وایي چې د صوبې په جنوبي زلو کې یې د سپتمبر 15 نه تر 13 نیټه پورې ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو مهم دویمه مرحله هم پیل شوه. د پولیو ناروغي مخنیوي پروګرام د بیان تر مخه پاکستان کې روان کال کې د یادې ناروغي شپږ ویش کیسونه پوره شول او تیر 2023 کال کې ټول پاکستان کې سلور اویا د یادې ناروغي مثبت پیښې رپورټ شوی وي. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو پولیو پروګرام مشر اعلی نور مشال ریډیو ته وویل چې دوه نور ماشومان ګوزن ناروغي وهلي. سلور ورځانه پولیو ساسکو مهم دویمه مرحله یې پیل کړې چې د 200,000 نه زیات 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو ته به د یادې ناروغۍ نه ژغورلو کترې ورکوي. د میندې پلارانو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ګوزن ناروغۍ ژغورلو کې د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
دې کې 16 کیسونه زموږ سي کم دي، هغه ساوت کې پی سي کم زموږ ډیسټریکټ دی، هغه کې دي. نو زموږ کمپین سي کم دی، هغه 15 تاریخ نه شروع شوی دی. په دې کې زموږ سره نارت وزیرستان او بنو کې سي کم داسې ایریا دي چې هلته د ټیمز اکسس اوسه پورې نه دی شوی. چې نور دنه علاوه زموږ څومره ډیسټریکټ دی، هغه کې زموږ کمپین روان دی الحمدلله. او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا ایریا هم زمونږ اکسس وشي. اول والدین ته او سم رسی زمونږ سیول سوسایټي دا هغه ته به زموږ دا خواست وي، چونکې دا وایرس ډېر واندې په ساوت کیپی کې پلاویږي. زمونږ سره کې سونو چونکې ټول دی ساوت کیپی دي، نو موږ به والدین ته هم دا ریکوست کوو زمونږ ټیم دې سره دا کوآپریشن وکړي او خپل 15 کالونه کم سي څومره ماشومان دي هغو ته د کترې پلاو کې، چونکې دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي که چېرته ماشوم معذور شي نو دا به د ټول عمر دپاره په دوی باندې یو بوج وي.
د بنو او شمالي وزیرستان صحت محکمو مشران ډاکټر میراج وزیر او نورو په وینا هڅه کړي چې کور په کور ټیمونه ورسي، خو د امنیتي ستونزو په وجه ډیرای سیمو لکه جانی خیل بکا خیل د وزیرستان لرې پرتې سیمو کې ټیمونه نه ورسي، او د پولیو ساسکو مهم کې خنډونو په وجه ناروغي نور هم خوریږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ساسکو مهم کامیابی سره ترسره کولو لپاره هر ډول هڅې کړي. د ټیمونو خوندي ساتلو لپاره یې تل د پولیس او امنیتي سرتیری ګمارلي. د ځایي مشرانو او علمای کرامو سره هم په تماس کې وي چې ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه پاتې نشي. بنو لکی مروت جانی خیل او سرما وزیرستانونو کې د وروستیو کې د نامنۍ پیښو زیاتې دو پس ډیرای سیمو کې د پولیو ساسکو مهم وسلوالو لخوا بند شوي، او وخت په وخت د پولیو مهم کارکونکو او د هغوی ساتونکو پولیسو باندې وسلوالو لخوا بریدونه کیږي.
نن دوهمه ده چې د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو عملیات روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په اکسپرن کې لیکلي دي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشي کول او د حماس ځپل دي. په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاژا کلاس د سیشن بی پروس وویل چې په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي. اخلي کالاس په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا عملیات په پسمه کې وارلمخه ناهیلي وضعیت په سينور کړ کې چن کړی. د نوموړي په وینا دا عملیات په ډیرو تلفاتو سبب شي، ورانه به ورسره زیات شي او ډیر به بيځای شي. کاشا کلاس بیا خبرداري ورکړ چې نن به اروپایي کمیسون د اسرائیل پر حکومت فشار راوړلو لپاره دا سیاحت وکړي چې اسرائیل خپل لار بدل کړي. د اروپایي کمیسون ویاندې پاولا پنهو تر دې څرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبريالانو ته ویلي وو چې کمشنران به پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسرائیلو نوې ځمکنۍ برید وحشتناک بللی او ویلي دي چې د اسرائیل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیشتي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې د سیشن بی پروسولې کل چې دا عملیات په پسمه کې بشري بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمته شویو کسانو خوشي کول بل خطر سره مخامخ کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سیشن بی پروسول چې په غزه کې چې څه پیښیږي وحشتناک دي. ګوتیرش دا هم ویل چې هغه راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتو کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دي چې پر دې موضوعات ورسره وشخي شي. اسرائیل د غزې ښار خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې ووسی لدی سیمې پرون ډیر فلسطینیان ووتل او د جنو راپورونو له مخې لا هم دا لړۍ روانه ده. اسرائیل وای چې د غزې ښار تر مځکې لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا 3000 وسلوال پټ شوې دي او دا تر هغه ډله له خلکو د سپر پټوګه استفاده کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخه کوو. د کرکټ لوبو ته ټاکل شوې ده چې په آسیایي جام کې نن په الف ګروپ کې کوربه هیواد متحد عربی امارات له پاکستان سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په دوبۍ کې ده. دا مسابقه مهمه په دې ده چې کچرته متحد عربی امارات دا مسابقه وګټله، پاکستان بل دې ټورنمنت نه بهر شي، او کچرته پاکستان دا لوبه وګټله نو پاکستان خپل مخکنی لوبه له هند څخه بایللې ده، او یو مسابقه هم ګټلې ده، نو بیا به پاکستان بل پړاو ته لار وکړي. بل ورته په نړیوال لکچه د آیرلند او انګلستان ترمن د شلو ورونو لوبنن په پام کې نیول شوې ده، او د شزینا کرکټ لوبغاړو یو ورځنی لوبه د هند او استرالیا ترمن شته. د شزو ده د البته یو ورځنی لوبه ده. د شزو د لوبو په لړ کې پرون د پاکستان شزینا لوبغاړو د جنوبی افریقا له شزینا لوبغاړو سره یو ورځنی مسابقه لرله، چې دا په دې مسابقه کې د پاکستان شزینا لوبغاړو په 500 ټاکلو ورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي، 255 منډې وکړي. په ځواب کې جنوبی افریقا یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل، او 295 منډې جوړې کړې، چې په اتو وکټو یې د پاکستان شتزن لوبغاړو ته ماته ورکړه. او د دې خبرونې په ترڅ کې مو دا خبر هم درلو چې بنگلاديش پاکستان افغانستان ته په آسیایي جام کې پرون په اتو رنزونو شکست ورکړ. اوس پر راشم هغه تحلیلي مطلب ته چې د خبرونې په پیل کې مل تاسو سره شمنه کړې و. په پاکستان کې په دې ورسوي کې د سختريزو وسلوالو د خونړیو بریدونو له زیاتوالي سره د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان په وړاندې دې یو لار خوره کړي، یا د اسلام آباد سره ودری شي، یا د هم د په وینا له ترهګرو سره. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره بیا هم پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به یې تېروتنه وي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په پام په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمېر دینی عالمانو هم چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. نوریاس نوري دا تحلیلي راپور لري.
د پاکستان پاوز د دوشنبه پور از ویل چې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو او لکی مروت سیمو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیش سختريزي وسلوال وژل دي. د هغه سیمه ده چې تر دې مخکې د وسلوالو په برید کې نږدې شل پاکستانی پوځیان وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تیری اکشن به پور از سیمه ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او له اسلام آباد سره د لارې خپل کړی. غیاوز البیا تور پوری کلچ وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کار ده چې د پاکستان په وړاندې یو لار غوړه کړي. که غواړي له پاکستان سره له زړه او په اړتیا اړیکې ولري نو دوی هم ورته تیار دي. که دوی له ترهګرو سره دریږي نو موږ د افغانستان له موقت حکومت سره هیڅ سروکار نه لرو. د پاکستان صدر اعظم چې د پاوز مشر جنرال عاصم منیر ملګرتیا کوله دغه څرګندونې په بنو کې د وژل شوو پوځیانو د جنازو د ښخولو په مراسمو کې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز به په هر صورت ترهګر له منځه وړي، او د دې هدف لپاره غواړي په نږدې راتلونکي کې د کابینې یوه غونډه راوبولي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د شهباز شریف د دغو څرګندونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې چې وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي په کلکه رد کړي، او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بریدونو لپاره وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په دې وروستیو کې له بی بی سی سره په مرکه کې پر افغانستان د پاکستاني چارواکو هغه تورونه چې ګواکې وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي رد کړل، او ویل چې په هغه هیواد کې وروستي ډیری بریدونه په هغو سیمو کې شوي چې د افغانستان له پولې 200 کیلومتره لرې دي. نو موړی دغه بریدونو په مخنیوي کې د ملامتۍ ګوته د پاکستان پوز او حکومت ته ونیوله. هغه دا هم ومنله چې د پاکستان له حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې دي. د چارو یو شمیر شنونکو په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې ستراتیژي چې د دوی په وینا د دې هیواد پاوز جوړې کړي تر اوسه ځکه اغیزمنې نه وي چې له حالاتو او د ولس له غوښتنو سره اړخ نه لګاو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد وای سیاسونو ته باید واک ورکړل شي چې فیصلې وکړي.
پاکستان له پکار دی چې هغه په خپل پلی پالیسۍ کې باندې نظر ثانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختميږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستي ادارې ریاستي پالیسۍ ډیر وخت لا پیل شي د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکاردار چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکي هغه پیسې لیو کې نو الله ودا ترهګيري ختميږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد چې له افغان طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د مرکچی پلاوی مشرک ول هم په دې ورستیو کې اسلام آباد وهڅو چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو لاره خپل کړي. خغلی خلیل زاد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمیر امنیتی پرسونل او عادي وګړي وژل شوي دي. که پاکستاني اداره د دغې ستونزې لپاره پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به انتیر وتنوي. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. اوس وخت دی چې سیاسي ستراتیژي ته واوړو او خبرې اترې وکړو. پاکستاني ادارې له 2021 کال څخه مخکې تل امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکوله چې له افغان طالبان سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان پر ورته اقدام غور وکړي. خغلی خلیلزاد هم دارنګ وویل چې افغانستان ته هم پکار ده چې له پاکستان سره په دغه ډول خبرو اترو کې مرسته وکړي. هغه څه چې افغان طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته کړی او څو ځلې د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی وو. نه یوازې هغه خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې او دې ډلې بیا حملو ته زور ورکړی، بلکې افغان طالبان هم په پاکستان کې د حملو له زیاتوالي سره پړ بلل شوی دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سترنګلو اړیکو ته په پام په دی ورسته وکړي. دواړو هیوادونو یو شمیر ملایانو هم چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. په یو ویډیوي وینا کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي افغان طالبان خپل پخواني شاګردان بولیا وایي هر وینه چې پاکستان کې تویږي مسولیت به د دوی په غاړه وي. پاین حال کې د خوست د شیخ زید پونتون پخوانی رئیس محمد نسیم حقانی په یو وینا کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، پاکستانی اداره یو لاس پوڅی اداره بللې او تورې پورې کړې چې قانون شرعي نه دی. د پاکستان د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټکوي د راپورته شوې ستونزې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان حکومت او پاوز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر کاوه. هغوی د افغان طالبانو جهاد روا بالله او د پاکستاني طالبانو مسله ډېره مهمه نه بلله. د دې پټکو د پاکستان حکومت اوس له څو اړخونو پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ډېر اندېښمن دی.
یو دا دی چې دوی یوازې ترهګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې، سواد کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کواټ کې، بنو کې، هر ځای د پر دوی موازی اداره اعلان کړی ده.
د ښاغلي خټک پټکو څو نورو عواملو هم د پاکستان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه دا چې د پاکستاني طالبانو په سلو کې نوي بریدونو کې د هیواد د پاوز او امنیتي ځواکونو غړي په نښه شوي. هغوی داسې نوي وسلې ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودې، او بل دا چې دوی د پاکستان نورو ایالتونو لکه پنجاب او بلوچستان ته هم د فعالیت لمن غځولې او یو شمېر بلوڅ وسلوالو ډلو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د شمیرو له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له 400 زیات کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي دي وژل شوي دي. د ډیرو دغه خونړیو حملو مسؤلیت هم ټي ټي پي په غاړه اخیستی.
درسي سات ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
د ازادي ملمه
احمد شبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعال زرک مليار ملمنه ده اغل مليار خبرونه ته شرخل
مننه کوم من شي ورسې زه خپل سلامونه تاسې ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې
کوم تاسو د افغان جنو شوز لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي کپلان ورته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دنیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پایلو شو کوم د پایل کله معنا بلنه ماته بلنه راکړل شو چې د دې کمپاین برخه شو سره دې چې معنا دې نورو سیاسي ګروپونو هم د همکاري وختونه کړې و ما چې نو غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه وختونه رات کړې و او دلته په استلا بل ادارن دې له دې چې ولا سپې فکر کوم ورته مې ویل چې هو زه دا دې بخښ کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه زه مسؤل ګرځم د افغان خلکو په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما دې همکاري وړاندې وکړ چې زه دې مطلب برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس مپیولیشن او ما غوښتل چې سره پایل وکړم یو کال مکمل می سپیس نو مختبي ولې نه یو دې مطلب برخه کې هم مرکی کولای دي مختلفو رادیو کانو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکی لرلې په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مختبو کې او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم د څنګه سره عملی د کار کولای شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته څو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علما او سره دیني علما او سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا څنګه په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما د ته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول نو دلته به وختونه کېدل ته معنا چې د دې کمپاین نه به دا وختونه کېدل چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دا څه به ستدي شو چې په یو سپیس کې چې موږ د یو چا په جدي الفاظ موږ ته ویل چې دا څه نشي کېدل چې تاسو په سوشل میډیا کې دا ناشته ستې مو باندې ځا کوي تاسو پیدا افغانستان ته راشي خطر رومانی ریس کوم نه دا کې هغه کې ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بیل دي چې زه د نور همکاران سره د کمپاین په اقل یو مشوره کوم عملت مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او اما غو چې بیانو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپیل کې افغانستان ته لاړو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر ایساتو شو زمونږ د ډیر قدردانې وشو او موږ وشو کولای چې تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم او د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ لپاره د خوښۍ ځای دا و
چې بخښي په وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړي لیکن لا هغه مدیر او روسه تر اوسه پوري څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی تک چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ دي لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خويندې وسی دلته یو پرمختګ شوی و هغه دا چې د شخصي دار
علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یا 50% دلی علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم، هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې، او هغه هم راته حتی وویلې چې څو مکته تلو ښوونځي په کوم ځای، ما تارالعلوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو، کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا په ورته وخت کې لازجی را دوله سرا پرونه لروس پام دی موده کې بیا بیرت زین کورسونه بند شوی دی. فرزند په هرات کې د کورسونو د بندیدو راپور مو درلود، همدار از حتی دی اوازو تر حد خواته دا خبری هم کې دی سی زین همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوی دی. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا باندې سخت دی چې سړی دا شی وویل شي، دا ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې نه انتظار ولري چې په تخت شي. او مدنی مبارزه کرونا شاید تو بر کې ونیسي، او لکه تاغه د منګه د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا حالې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورور وژنه وشي، بمبارد وشي، موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې، او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاری د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاری د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې یا ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي، له ځینو معلومات لري؟
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلی مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې، چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچه تقریبا
کوم ویلو چې 50% ته راټیټ شوې ده. 50% یعنی یو نفر یو مور هم چې مړي هغه هم ډیر ده. ما کله چې د 50% نه راټیټ کیږي نو دا به خپل یو لاسته راوړنه و. او هغه خويندې چې ما ورسره ولیدل یعنی حقیقت دا چې زه پیښه ایرانه شوم چې دوی دي سواد نه لر اما دومره بیدار دومره هوښیار ښځې وي چې دومره یعنی دغه درې هفتې چې دوی دي دغه کورس تعقیبوو زده کړې پکې کوله دوی دي دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دي خو روزل شوي دي دوی دي خو په همغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هغه خپلو مرستو ته د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی ورسته افغانستان ته تللی یاسي له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته زو معین وخت تاسو پیږی ستاسو کار لرم رسمي زه ډیر رخصت نشم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته زو مونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې مونږ پنځه تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت تل محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې څه تللې وای مې ما خپل فارغ وخت نه درلود چې زلاړ شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روزل شو محلي دای سره یو ګورم
د په افغانستان کې د جمهوریت نمخته او بیا په کابل کې کورنی جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ول وسته الله ورسه تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې انجلۍ او میرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانو
یو شې یو تفاوت پات قائل شو چې مونږ په کابل کې وو په خار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکن و ځکه د یو جنگ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولای اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه مونږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود یعنې مونږ په ډېر ارامۍ سره کولای شو چې خپل کار ازادانه وکړو
یعنی اتیایم میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه
په دوی مامنی مای کې
هو په یوه وخت کې یو مشکل دا څارنوالۍ په خپل یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کېدل چې تاسو ته بده ډېری سخت جنایي دوسی هم راتلی
بالکل مونږ خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې مم کار کړی دا مرافی څارنوالۍ کې مم کار کړی دی طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه په کار کوو نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې په مو نظارت کولی او په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مم د څارنوالۍ کار کړی دی په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
تاسومهرباني
یو قتل د سیما لرله چې اته کاله پې باندې تیر شوي وو او یو ځوان لکه یو ماشوم دی لوبه په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بوردونه پیږي تر شلا بوردو چې یو وخت دغه وخت کې سره لوبه کولې و دا ماشوم دی هغه ګټلی و دا ځوان لکه ګټلی و خندلې و دا ځوان لکه دا ماشوم وژلی و د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی و دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو تښتېدلی و د دې صحنې دا مشر او کسې شوی و دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی و بریالی شوی و په تښته باندې وتلی خپل کار ته یې دا خبر کړی وه دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي و بلاخره دی دا ځوان خوشي کړی شوی دی او دا شاهد بندي و دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
خو بخښي شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی و دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په زمانه
دا د څه چې ما ته راکړل شو وروسته د اته کال نه دا کټو پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی و اورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګي چې دا پیدا شي وګورو شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و ماشومې خوشی کړی و او ویل یو چې دا باید په کشف کې ولګي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه زما د قرار نه لرې کړي و زما قرار یې کاپي کړی و چې لاندې لیکلي و چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست لاړم لوی څارنوال دفتر ته. لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده ویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه،
هغه خوشې شوی و، هغه خوشې شوی و، هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالۍ ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړې وای چې بېرته تللی
وای. یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی و.
او نه، خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنی لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښېښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلې وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې تردیدلی دی اوی دی پتا اوی دی پادر بدات تفاهم ورنی یما انسان انسان دی پاول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي کڅو کې او جرم کې هغه د پاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما د هیڅ کله دا څنګه د کړ چې د یو څوک توهین کوم یا به احترام وکم زما په مخ کې او دغه په امنیتي حوزه کې تللو تحقیق د پاره یو څوک چې اصل کې د هغه خپل ځان نه دفاع کړي و خدای دې ساده سړی و نو په دې دوه انکار کوي د قتل نه د امدا په اصل کې دفاع و تر نه دفاع کړی نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په و به دې چې وغه زړه په غوسه شوم دی پولیس ته ما ته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه د تناستم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا د اجازه درکړې چې ته دا یو وایي اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي یعنی دا حالات پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلي او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ورپې دي شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اخول وسته بیا م عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو له خپل تیر زمانې سره تړي
تدی د چیرته بات شته ده ځکه اغه ژوند نیمایي ژوند و چې البته ما کړی ده او نیم ژوند دلته ما کړی ده دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي دنیا نه لاړ شي هېرې کړي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تتللی ما په همیشه سم دا هغه رابطه د چمال ته کشایي کنه زما خويندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور پلار د تاسو پوتريش کې خفتي یعنی د سید نور القالو یا القد خپلوان ولته یو څه شته دي چې راوتی دي پوتريش کې اکثریت اما دا اړیکه وجود لري چې ما به افغانستان ته بیاي دا اړیکه وجود لري چې ما دا وجداني مسولیت راکړي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره لدی چې د منابع له لحاظ غریب نه دا ما وخت منګه دا امکانات نه درلودل منګه په مفتو پیسو باندې تا درس ویلی تحصیل موکړ لوړ تحصیل موکړ کم وخت کار وکړ د منګه دې جګړو لکبل د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو منګه ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا غاړي کړه چې ما به تاسو افغانستان ته بیایي او هغه نه پریکي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې د هم په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې اندې دې
حالتوبای
دا ما ډیره درد دی دته دا هغه راغلی و زه په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا دلته دوزل راغله چې یو افتم کمال از دې میل ما پالم په اسلام ما په ولا هر چیرته بیا ورځ دا ول نه هک دا د اوتریش ډیره کول او قدمی دغه دا البته د سلاس د دې پلاس کې اچول او کرسي د قدم وو ما ته چې ما ته وختونه کړو چې زوسته بيبي جان وای ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه ما مرکه دی ما ته څرکا جان یې په فراموش کو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شوین زیات اس یعنی دا درد ما سره شته همیشه دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم، دا ښځې چې زه دلته وینم، دا نجونې چې زه دلته وینم. البته منفي شیان منفي زور ته نه وایم، ځکه دا د دوی د کلتور ده، زمونږ کلتور ده، چې زمونږ کلتور شیان دوی دي ته منفي ښکاري، ولې دوی دي د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري. البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه، اما نور څه چې زه دلته وینم، یعنی حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه، او دا دوی دي ایجاد کړی نه ده چې دلته دا اوتومات وجود لري. په داسې حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی بیس او اساس نه وجود لري، مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کې ورته پیسله ځای ورکړل شوی ده، هغه نن په پرمختګ کوي. هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري، هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه ستونزو سره مخ ده.
آغلی ملیار ډیره مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې.
کور ودا مننه. یو مکتب هم مال د نجونو لپاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې پکې درس ویلې، دوه زرو پنځم کال کې. البته افتتاح شو، ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه. کور ودان.
پل سوک دا پردوشونه خرسیگی په پیسو شامینا او پام کا ویز چل ور نکړی پتو کو شامینا پیسو شامینا